دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مداسه دی لري وزا جمال اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیوي مجله خبره کړو خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته په غزنی کې افغان چارواکي وایي تیر شپه هغه مهال یو شمېر وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د غزنی پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شوي دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې رپورټونه وایي ایران د یوې برطانوي اصلي ایرانۍ زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نېټه اعلان کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی د ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتي پوستو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی.
وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو کرج زیات نه دی پړاګ شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوال له سیمې تښتېدلي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په روانه اونۍ کې په د غزنی په دې یک او ځین نور ولسوالیو کې پوځي عملیات کړي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي او ډېرې سیمې ورڅخه پاکې شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د محلي پولیسو په یو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې اته کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. دا د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. دا ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري په اچین ولسوالۍ کې نوې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي. اچین ولسوالۍ چې ویل کېږي په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه پکې دي د ننګرهار له نام له سیمې څخه ده. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ټینګښت په مقصد په اسدخیلو، تنګي، تریلي او ځینو نورو سیمو کې و امنیتي بیزونه او پوستې جوړېږي. دا خبر پاڼې لمخې په دې اړه پریکړه د ننګرهار لوالي ګلاب منګل سره د چین ولسوالۍ د سپینګیرو مشرانو په کتنه کې شوې ده. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شوي. د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي چې دا سرتیري د ورځنۍ غزمې په حال کې و چې په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 870 سرتیري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته درېیم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې صحیح وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري استي. اوس مهال ټول څلور نوي آذربایجاني سرتیري د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی ردي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور هر سرتیري هم واستوي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه.
We are grateful for your continued commitment to our rescue support.
ستولتنبرګ وايي موږ په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ له ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو په برخو کې ستاسو دوامدار ژمنو منندوی یو. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د ټولو خپلو غړو او متحده هیوادونو غوښتل چې د قاتم ملاتړ ماموریت لپاره نور سرتیري واستوي. راپورونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانی زندانی خزی د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برطانوي ګارډین ورځپاڼې پرون د نازنین زغاری د خاون له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زغاری د 2014 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه. د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور دا مهال 15 کاله د حبس دوره تیری خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهرا وروسته له هغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې درې اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې برمن زاغاری په ایران کې ژورنالیستان روسل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه وغوښته او ویل چې یوازې د خپلو خپلوانو د لیدنو لپاره تللی و خو درې ورځې وروسته نازنین زاغاری ناڅاپه محکمې بلې غونډې ته احضار کړی شو. د کریمیا د تاتارانو سپینسرې مخکښه سیاسي فعاله ویجری کاشکا پرون وروسته له هغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د څو تنه نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. بیرمن کاشکا چې 23 کلنه وه د کریمیا په سیمفرپول ښار کې وروسته له هغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییزو روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالانو ویلي چې کاشکا د همدې پیښې نتیجه کې مړه شو. او کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړې ده. کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدراعظم رامش هردینیای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته د درناوي په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام ښایي له ګاونډي هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 کال کې خپل خپلواکي په یو ارقیز ډول ترې اعلان کړه په اړیکو کې کړکېچ لاسي یاد کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو دواړو تور پورې کوي چې د سترې البانیا د جوړولو هڅه کوي خو دواړه هیوادونه دا اداره دی. د کاسوو د شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډېره برخه یې البانیایان دي. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اورئ. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارلې چې د امن نظم د کمانډان له ادرسه د لیکل شوی لانچمن مکتوب پاړه دي څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوی د عالم خې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی او ولسمشر ویلي له ټولو کسانو سره بل قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچي. احمد تکل پرې تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاد غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژند مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د ازادي رادیو مجلې ته ورزو خو رسته رپورت هم راخلو. څو ورځې وړاندې د کابل پانتون د ویترنری د پونزي ماسلې زهرا خاوري ځان وشه. دا څرګنده نه ده چې د زهرا د ځان وشنې اصلي لامل څه و، خو د رپورټونو له مخې دا ځکه چې استاذ څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی وو. خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ستونزو په اړه بحثونه تاوده دي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوې مجله خبرې کړي.
وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د ویترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان وواژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته شول. د زهرا قضیه چې تر اوسه له حل سوې نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه، خو وروسته تایید نه سوه.
نو ما په موضوع باندې کار کاوه چې مختلف می درې موضوع باندې کار وکړم چې هغه نوی وو سی، خو ما سره لارښود استاد نتیجې ته ورسېد را سره ومنه له امه کله چې زه کمیټې ته لاړم، کمیټې له ما سره ونه منله. یو وی لامل دا یاد او چې دغه موضوع تا زموږ په زبر په سی یو مسله زموږ په مطلب ته یاړ ولنه دا کار را د چې تاسو باندې موضوع باندې کار وکړي. بل اخر بیا ما او شخصا نور ملګرو
د کابل پوهنتون د ادارې او عامی پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی وایي تر دوو کلونو مخکې پورې مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. که څه هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خنډونو خبره نه ردوي، خو وایي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي.
تمن د څه پر خپل صحیح امکان نه لري مختلفه د خطر ده. سره کوم واسطي سره کوم فشار نه شمو پیدا کړی. وایې دا ما تمبل محصل باید کامیاب خنن محصل د مجره کې.
میرمن صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅ څوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماستری کوي وایي که څه هم په خپل له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ شوی، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلی چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کیږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیر چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورزی یا کوم مشکل لري، اول د دینه د پوښتنه کې چې څوک یې نوم دی، چیرې د کوم ځای سکاره یې، ستا کورنۍ سکاره دی، که دی وخت وطنداره یې خو در سره مرسته کوي، که وطنداره نه وینو د مغوال ورځې نه در سره تا په نخه کوي تر اخره ورځې پورې.
میرمن امیرزی وایي که نجونې د خپلو درسونو له خاطره له استاد سره د هغه په دفتر کې وویني، د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورنه کیږي، نو نجونې مجبوره وي چې په ډله ییزه توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپلو زامنو او یا ځان ته ودول غواړي، او له همدې کبله د دې په خبره اکثر استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي، خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
خو دین استادان نو خوانه پر خپل کې د مختلفه سي یا د دار وچ یا دلته بیرته استادان سي.
شاغل رحیمزی وايي کله چې د محصل نمرې کم سي، لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسي، خو د خبره کمیټه شفافه نه وي او بیرته له همدغه استادانو څخه جوړوي چې له محصل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامی پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی هم موافقه ده چې نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. خدا وایي
ډېرې نجونې چې دلته راځي کوم څه نه دي، یوازې نه سره کوي، د ګروپ په شکل سره راځي. موږ معمولا کوم کار ماشینې چې راځي که پوښتنه کوي سنف چې موږ ورته وخت ورکوو، که پوښتنه چې وخت ورنه کړو کولی شي د سنف نه بهر د سوال ماتره کړه چې ډیپارټمنټونو ته د پروژې په اړه دغو پروژو په اړه موږ ورته وخت ورکوو.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپوره امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړې کړي دي او د چا زور ورباندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لاره لري، خو دا ښځینه محصلینو ته داسې مشوره لري.
که زود جلی پزای او سیده زود دو کل دری کل خپل شاته چون خو خپل حیزت اغا تا ایس کل دا نپریدیم چی واسه دا ما وارده شی دا موضوع دا کورانی سره پا جریان که اغا کسان جده کورانی سره باید پا جریان که پریدی دا سی و مشکل سره سره مشکلی که باید اغا اداره چون اغا اداره کی یا دپارتمنت کی بی باید تو نویریگی په جرات باندې دوی وایي چې فلان استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه ولې دپارتمنت دی دپارتمنت ته نشي هلته رئیس دی ما ویم د هغې سره شي چې هغه نشي د پوهنتون په سطحه دې باید مطرح کړي که یو کس داسې رسوا شي بل کل زړه نشي کوی یو فلانه رسوا شو زه هم کیدای شي رسوا شم
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې 2 اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپلو 59 چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي
دا سیم شته چې وخت په وخت می په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله می تڼاکې وچاودلې دی پخو هم بیرته په کور کې ناستم بیا می لیکلي دي
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندي په موزیکي پابندي نشته هرې بنکو ډبګره بازار شګه د ساترو بازارو
درې لنډې کایتونه او اغلی نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده
پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم
پایل خبرونه کوو همایونه واد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګند کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 1 نیټه دا نندارتون پرانست د باختر اجانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي زموږ همکارې فرشتي مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په 13 کلونو کې حالات بحرانی وو نو زما ژوندم د بحرانی حالاتو ښکار وو د 15 سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته او بیل بیل مطالب لري لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي دا 1345 کال بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول کمونیستي کودتا وشوه زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم او په دې لار کې چې ما څه لیدلې دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بې خبري دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي. د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي. او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې نوی لو دوکانونه وو د چرسو افیون کا واحد مرکز لیکلي وو. او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرسو افیونو وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. درېیمه سفرنامه زما د امریکایي سفرنامه ده. هلته هم په یوه رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې. او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ او هلته رباني حاکم و، په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بیګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي او په مقابل کې یې تیارې والوتلې په چاراسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستان چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو. لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښور ولاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده. ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی. لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلی وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان نه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه. او طبیبي صاحب په جنیو کې و، جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله. هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وې ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس هغه اعتراض مې پرې وکړو. دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 50 سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه دي او کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اګر چې ما سفرونه ډېر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسو دغسې سفرنامې لیکئ کنه خپل یو څه در باندې تیر سوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ او که تاسو مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړې ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته. لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه. مثلا دالته الماری، دالته ګیلاس، دالته کتاب ده. هنری برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلې کوي چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ مې ورکړی، ادبي ښکلا مې ورکړی، په ادبي ژبه مې لیکلي او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی
او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي او واقعات او پیښې واقعي.
واقعي. ډېره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سخ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودې نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلې مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډېر زیاته مننه ستاسو څخه هم. سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډېره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمې ډېر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوئ یا هغه کسان معرفي کوئ چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو میلمنه یم. زیاته مننه.
ډېره مننه نسیمه جانې، که د خپل ځان په اړه راته ووایي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه غلی لیکوالی برخته؟
از دکړی چونګ زیات وخت موږ د پولی ها خواته د ماجرا تیر کړی دی، نو از دکړی مهالته د لیسانس پوری کړی وی. بیا چې کله دل تراغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولی د هغه د پونتون څخه می انلاین ماستری واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند تراغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي می هم پل کړی چې پهلنې شپږم سیمستر ماسیله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالی سره یا د کیسو سره ډیر علاقه درلودله او ډیر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې چونګ چې خواته و، نو ډیر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علاتو چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثر لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو همداسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو. او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ د لیکوالۍ په حقله. کله چې همدې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سي، د کیسو سره علاقه لرې، نو همدې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سي. او د استاد خبره وه چې نن همدې مقام ته راورسېدم.
یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلي دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب می د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل سوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه. هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند می لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو دیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
داش باړه
ده.
بله، ښه ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په سره څرخي.
دا چې د بلا سوري می لومړی کتابو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانې چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني یا سره کم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي یا سره کم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي او سره کم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي تاسو ډېری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟ بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې زموږ ستاسو د کورونه دي، فقط هماغه ستونزې ما راخیستې دي، هنري بڼه مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډېر ښه نسیمه جانې، ستاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې که یو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دې ته چې دا یوه خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډېره اړینه ده. زه فکر کوم د ښځو لپاره به دا ډېر ښه وي، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه واوسي، هغه ډېره خوښیږي، هم هغه ډېر خلک هم خوښوي، خلک منفي حساسیتونه هم ورسره شي، او دا څه نه څه خلک چې هغه څه د قلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونی، طبعا پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا زموږ په ټولنه کې شته، په عام ژوند کې، په عادي ژوند کې موږ یې وینو، موږ یې اورو، پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو ښځه پر بونی ورکول کېږي، په هغه کور کې دې سره څنګه چلند کېږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی په هغه خسرګنۍ کې، په هغه کور کې دې سره سره کم چلند کېږي، ځکه خاوند نه دې ته د مزدوري په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي، یا د کتاب بڼه ولري، یا ادبیاتو ته راسي، بیا خلک حساسیت هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واقعا موږ په ټولنه کې دا کوو، پر ډېر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي، یا نور هم خبرې چې داسې څه باید ونه اوسي، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي، یا داسې دوی ته احساس کېږي چې واقعا دغه څه د ښځو سره کېږي، او دا بې انصافي ده، دا باید نه اوسي.
او دغه کیسې دي چې دوی په ژوند کې لیدلې، که نارینه یې لولي کېدای شي تاثیر پرې وکړي چې دا واقعا بد کار ده، باید داسې کار ونه کوو مېرمنو سره.
بالکل، ډېر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته وویل چې ستا یوه کیسه به د اوښکو عامل، کله چې همدا ما ویله، زه په ځان پوه سوی نه یم چې کله زما اوښکې را توی سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وه، او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقیقي عکس یې بیان کړی و، یعنی هغه حقیقت پکې راټول سوی و.
که دا راته ووایې چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثره استئ، د هغوی کیسې لولئ، ولګو مو څوک دا په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثره استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینې کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسیل ولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بیلابیل سایټونه ګورم چې په هغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنګ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نسو ولای چې یو مشخص نفر یاد کو، مشخص لیکوال یاد کوم چې همدغه زما ولګو دی، یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالان چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنی کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، هلته څه نه څه نامنی ده، او مېرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، راسره راټولې سئ، کښېنئ، او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، تر څو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو، یا خپل د لاسته راوړنو په هکله باندې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو، یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو، یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، تر څو هغه نوي نسل، نوي نجونې یا نوي نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دی باندې، تر څو هغه هم هدف ولري، یا داسې کوم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثره سي، تشویق سي، او دې څه کولو ته زړه شي، کې هم یا داسې غونډې جوړوو چې په هغه غونډو کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسوو.
او الته چې تاسو انجونو سره ګوري وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مینه لري د سنجونی به می چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانونه لري د برخه کې مور سره مرسته کړې ده
بالکل دا چې خپل اوس نوې د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې هغه غونډه کې ګډون کړي وو بیا دغه څخه ورسته یو از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوه لطف وکړي چې زموږ کور ته راسي ته به اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم دا چې تم یو شزه په ډیرو مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دومره لطف وکړي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکړي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه ښه تاثیر درلودل یا دومره ښه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یا مرسته وکړي دا چې ما واورېدل یم ولیدل چې ورونو تاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکړي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفرو ته مشکره کړی دی چې هغه سټایل دی په دې باندې هرځه چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
ډیر ښه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شئ په هلمند کې نور خويند سره مرسته وکړئ چې دوی واقعا غواړي د لیکوالۍ ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شئ دوی ته امکانات برابر کړئ نسیمه جانې زه خبره شوې ما چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله دغه جایزه په اړه معلومات راکړئ چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړی وو
ا د چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د مېرمونو ژوند نه خالي بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسه دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په ساته باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي درڅو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوي لیکوالان چې راځي هغه د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبره سم کتاب کاندید دی دومره درجه جایزه غټله دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدګي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلای شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالتړي ډیره نام نیدا او جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به د دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډه دومره ښه تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه سل فیصد باورې ما چې هغه انجونی چې دا اراده به هم د ځان سره مخکې نه درلودلې یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولې وس به دوی هڅه وکي وس به دوی راپور تسي وس به دوی خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې دا سې کومه لاس راوړنه ولري یا دا سې کوم کار وکي درڅو هغه استایل سی یا غ پر دومره د افغانستان په ساته باندې خوښ سی او د جایزه وړ وبلل سی په جایزه کې خو استاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دومره درجه د جایزه سلویر زر افغانی و چې دا دومره درجه د پاره دوی ځانګړي کړی و نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی خو زی خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرمه چې د خوندو یو خود دې شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کم درسو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په واسه ده هم دومره خواتمن کوم.
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو هم دسه کامیاب لره.
ډیره زیاته مننه
نسیمه جانې. اوس په بیر تراشو ستاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړي چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په داده په ډګر کې هم داسې لاسته راوړنې ولرم هم داسې ټولنې ته خدمات وړاندې کوم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي
په هله خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو پیل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدی کې پورا دومره ز پوسم چې دا کار وس دریو هدا پرې بستی ز باید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم. په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یشباړو لیک کار وکم.
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چراغ لې خبرونه کې ملمک سره غډون وکړو او تخپل لنډو کیسو پاړم را سره وغه کېدلې.
لتاه سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس تنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و با ورو چه دا نکلونه تر چه پوری دی.
بزرگ ایو بزرگ تا چاو ویل چه چنگ هدایت شوی لارخون که دی چوک و دور تا ویل چلو رو کسانو هدایت را تا کرده دی یو تن یو رسوا او بدنام سره و چی پخوا کیه تیری دم او لار میزنی چپ کرا چی حسین خلک میده دا پخوا کی و بینی د د چرابام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي. یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. ده راته کړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستی دي نهی پرسیدلی. یو بل لارخون که می یو ماشوم بوچی بلدی وی پلاس کیوا ماورنو و پختل دارنالو کو مراغلی تا دیوی تا و پکل او ما تا یو ویل تا چی دا علم دعوه کبی ترا تا و بایا دارنا چیر تا لارن. او یو بلزل ایوی کاسری را تا هدایت وکرد هغه چی دیره کلی و راغلی و چی خواله را سر وکری لخبلو دردونو می خبر کری ما ورتا وویل مخد پتکا بیاغا گیگا. کاسری را تا وویل زچی د دنیا پخوندونو کی غرقیم دا ویرن لرم چی هغه زاد بحیر کرم خوتو بس یوز ما پلی دو ویری کچی هغه بدی هیر شی. ژوند کې ښه وکړه ای وشتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دی ټول جایداد په بی وسلو وبېشل شي مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي هیڅ نه پوهیږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل خلق دی په خنوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دی نه مړیږي. خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپلې ماڼۍ په باغ کې قدم وهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیره یې؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح‌الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبی پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبې خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مېکده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوس هم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په میوزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هر یو بند کړو ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوه هغه نمندان وخل لاګو دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو. نو ما ځان ته چې کوم نینو کاروبار شروع کړو، هغه کاروبار هم دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې او لانجې او تاڼه کچهرۍ او دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو خبر پڑی خود اشوک پر آزاد ملک نزی ہوئی یا ڈر غریب شی یاد یار دا مزید
استاد تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کم خلکو، دا کومه ډله وه چې تاسو تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه، یا تاسو په خبره تاسو ته تانې کچری او دغه نور ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک؟
نو دا مغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کومه ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وي چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وي.
نموزان تور کو آن سپن پاتی شو ند دنیا شو ند جن پاتی شو دلویو لویو قدرت نور آوا یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو د جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یا تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستون ز تاسو راولاړ شوی وي دا مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره شریک کړی وي هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره سمونست نه کړ
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نه وشي ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل دي واقع نه پس هغه نه مخکې من بل پرس کانفرنس نو کړی دی هغه پر کار پاتې دي انګلیش خبرونو کې هم او په اردو کی ہوں بلا کم کم سن جما سر پی پی شیوی دی کم کم جی شیوی دی دی حالاتو کی پتی پنزل و سکال کی اگر ٹول پر ریکارڈ پراتی دی نو داغی سے بندوبست ان کو نو داغی سے معلومات ماتا رکھ لیجیے تم خلق ہو یا سو ہو یا سنو کیا بھوی سے اب اور ان کو تھا معلومات دی خبر ٹول رسن چاپ شیوی دی ہو وقت پہ وقت چاپ شیوی دی اگر خل کو تہ ہوں سب پورے لے کے زماں مخی تو نتیجہ رانو وسط ہو پتے حالت کہ ہم ماں کم دین ہو پریس کانفرنس کول گختل ادھر پریس طرف لے کے لور زماں مر گری دی صاف آندھی ابھی من کڑم آگا وقت کے دسی حالات دا پریس کانفرنس میں کہو کہ آخر نہیں اپشن تاثر پاتی سی کم آخر نہیں خبر نہیں کی پریس کانفرنس ہو کا اس میں کہو منگ بدا خبر مشران سرودا سیدا سی بو خبر حکومت خبر خبر دے نہیں چاچا تبا سیکورٹی ورکی یا چاچا خیال بساتی کرنا خبر کم یو کمزور
قسم پدے دو زخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پہ مناروں میں قسم یا خود عزم کی پدے التسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو زخ مار نہ مخ کی دیا وچ وی اجازت را کا چاستا ہوتا پکوان ماڑکم یا پخپل زان باندھ کر زان ماڑکم
استاد تاسو پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا تاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو تاسو سره راشه درشه لرله تاسو یې لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې موږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیې درکوو یا دا کوو هغه کوو بلا سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کي خو یو کار مې کړی دی اس دغه د دې چې لیکو زما د خبره زما د بچو ده کنه نو بچي خو د سې د سې زناور بچو مونږ شو دا کې نو غیم په نه برداشت کې زناور به زه خو انسان یم او بل اخر کول سره رابطه کړی دي او مخ کې ما وخت هم کړی دي اوس هم کې کور ودان چارې خو
خفری استاس په دې په خبر پر خدا باندې
بیخي خپدي خدا د چې سوق یوازې یو یو کس خو سکول نه شي او نو څه کوم دی نو د څه اقدام یا د څه خبره نشي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
زڑگیاں دغا سی والا زگل خاندان
سر پدې ورسته کې مونږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کوم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګورئ یا په همدې اردو ژبه کې ګورئ هغه هنرمندان له دغو ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې
خبر دادا دیو کام ثقافت یا کام وجل جبوت روڑا اور داغی سندر ہو وجنا سندر گاڑی ہو وجنا دا خوکارا خبر ادا دا منگ سے سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے من دے ٹولے نے تو ورکو نو ظاہر خبر دا چی دے ٹولنے کی چکم دے نو لگا غتوان خوشتا خو منگا غتوان تا لگا ہوندے کی دا غو ورکو چیزا خوشحیدی سڑی ہوئی او خو دا غستون زو چکم کی پرستون علس دے وقت را گیر دے باقی کسنا سب خپل برخا چو دے شو نو ظاہر خبر دا چی دا غٹا مافیا دا نو پختون کام تا یو چل جوڑ کر دے نو دا زما پا خیال چی دا علس را دا کی دا مافیا دا دے دا غٹا دا کاری روان کړی دی بس روان دی منگا سدسی تدبیرونه یا دا سیدغه پکار دی چې د پاره وکړو ریاست یو کی یا ریاست نه کی حکومتونه دی کی بیا مشران د پښتنو دی راغون شي غدي دا کارونه کی زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم نه غجر جرګه دا جرګو باندې فیصلیم کو جرګو باندې هر څه کو خپل ستونزې هوارو مشران دی راغون شي جرګه دی چې دا ستونزې را پیښې دي پښتون زړه خبره ده چې بس سندره وژنې نو بس دغه مسله ده منه پښتون کام کړی او زبرد مرغ یو دغه را پیښ دی
تیزه تمن نوسته
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے یود خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے وطن زمنگ زان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے جد خیبر زلمی پختو زمنگ شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے
منگا خزانے دے غیرت پٹی دی منگا تریالیو دا وطن پا منگا گران دے منگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے یود خیبر زلمی پختو زمانگا شان دے منگا پختانی اوپا وطن مزان قربان دے
ده گوڑی اچار پروگرام ده شمبو پورزو ده سهار ده اتو بجو او ده یک شمبو پورزو ده مازیگر ده تلورو بجو پخ پروانو که ورندی کیشی.